ماس خوش آمدین لودین سر.
ډیره مننه ښاغلی عباس، تاسو هم ستړي مشئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې روانه میاشت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو او انقره کې دوه مهمې غونډې جوړیږي. چارواکي او طالبان د دغه غونډو په اړه څه وایي؟ همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. خیبر پښتونخوا کې پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ د محدودیتونو پر ضد اعتراض شوی. نو راپور نه هم درته لرو، خو تر هر څه مخ کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ازبکستان او پاکستان چارواکي د افغانستان پر سوله غږیدلی. افغانستان کې د پاسپورت ویش پر برېښنایي تذکرو مشروط شو، او د اسرائیلو صدر اعظم نن متحده عربي اماراتو ته ځي. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون پر اول پنډی کې د پاکستان د پوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې ویلي، دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې ترڅنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوه هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د معلوماتو پر اساس دواړو خواوو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به په خپل منځ کې اړیکې نور هم زیات کړي. کمالوف پرون د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لورې په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، راغلي چې نور به هیچا ته له الکترونیکي تذکرې پرته پاسپورت ورنکړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې په کابل کې ویلي وو چې د کاغذي تذکرو د ورکړې بهیر یې درولی دی. د پاسپورت ادارې په داسې حال کې د پاسپورت ورکړه له برېښنایي تذکرو سره مشروطه کړې چې لا هم د افغانانو لوی اکثریت الکترونیکي تذکرې نه لري، او د دغو تذکرو د ویش بهیر هم اوږد او پیچلی دی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د ورته کولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د محکوم شوو افغان پناه غوښتونکو مدافع وکیلانو پرون ناوخته فرانس پریس خبری اژانس ته وویل چې محکمې دا پریکړه د سې شنبې په ورځ د شپږ ساعته محاکمې په پای کې وکړه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په لیسبوس ټاپو کې دوه پرله پسې اورونو د موریا کمپ وسوځوه. په دغه کمپ کې له کلونو راهیسې ګڼ شمیر پناه غوښتونکي په بد حالت کې اوسېدل. ویل شوي چې د محکومه شوو افغانانو عمرونه د نیول کېدو پر مهال 18 کاله وو. بلورته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهار شنبه یې 26 افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږدول. دا له 2014 کال راهیسې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو و دیرسمه جوپه ده. دغه هیواد چارواکو په وینا له یادې مودې راهیسې 1015 افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د چارې غبرګونونه هم پارولي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 301 منډې جوړې کړې. پرون د دې لوبې په لومړۍ ورځ کپټان اصغر افغان له حشمت الله شهیدي سره د ورځې تر پایه ملګرتوب ته دوام ورکړ، او په ګډه یې 168 منډې وکړې او لا هم نه دي سوځېدلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنځشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابو زبی ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دوه هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په ضمني ډول ویلي و چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربي اماراتو ته تللی، او د دغه هیواد له مشرانو سره یې کتلي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر تایید کړي چې نتنیاهو به د رسمي میلمه په توګه د متحده عربي اماراتو له امیر محمد بن زاید سره وویني. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر به ډیر لنډ وي او یوازې بعد دریو ساعتونو په مخوي. روسای خبر هم دا چې ایرانی چارواکي وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د ایران د درملو او خوراکي موادو د ادارې ویندوی پرون ویل چې د اوس وخت لپاره د دغه واکسین ویش او تزریق معنی نه دی. پرون پاکستان هم د دغه چینایي واکسین ورکړه، له دې سره سره پیل کړه چې د پاکستان طبي کارکوونکو د هغه پر اغیزمنتوب شکونه څرګند کړل. ازادي رادیو ته غوږی په دې خبرونه کې. ترکیه او روسیا د افغانستان په اړه غونډې جوړوي. پر افغان دولت سربیره طالبان هم پکې د ګډون غور کوي.
د مسکو د انقرې د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلي دي، تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ به وروسته د رابط خپل موقف ووایو.
د عوامي نېشنل ګوند غړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ محدودیتونه وغندل.
خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار.
کابل کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شوی.
کچیر ته د هیواد ار یو غړې یو یو ون خپل کور په مخ کې یم داسې په نور ځایونو کې کېنوي به موږ سرسبز او ښایسته افغانستان ولرو.
د افغانستان په اړه د یو شمیر نړیوالو رسپانو تبصری هم درته لرو. دویم نیمایي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. ټاکل شوی ده چې د روانې میلادي میاشتې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې غونډې جوړې شي. روسیه د افغانستان دولت او وسلواله مخالفانو ته بلنه ورکړي چې د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. په همدې حال کې د امریکا په غوښتنه ترکیه غواړي چې افغان مشران د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوې مهمې غونډې ته وروبولي. د دغه غونډو په اړه د افغان خواوو خبرګون څه دی؟ په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپورت.
د افغانستان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه مشورې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سلام مشورو وروسته به د مسکو د کنفرانس په اړه له روسیې سره خپل نظر شریک کړي. د وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د مسکو د کنفرانس په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
روسیې سفیر افغان سیاسي رهبرانو شخصیتونو ته مسکو کې د کانفرنس کې ګډون لپاره د لیګل سرویو بلندیکونو پاکله خبرې وکولې او بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړه. بهرنیو چارو وزیر د روسیې رول د افغانستان د سولې او د سیمهیز اجماع په اړه مهم وباله او د روسیې ملاتړ او مرسته نه قدردانی وکړه.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویندوی فریدون خوزون وایي چې د شورا هم تر اوسه پورې د مسکو په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې. خوزون په عین حال کې وویل
روسي یو بنلیک د ملي مصالحې د عالی شورا ته د مسکو په ناسته کې د ګډون د پاره سپارلې ده. تر اوسه موږ تصمیم نه دی نیولای چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس په دې ناسته کې ګډون وکړي کنه، بلکې په دې اړه بحثونه او مشورې شته. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او هر تصمیم چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ونی وو هغه به روسي ته اعلان شي.
روسیه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت، طالبانو او اغیزمنو شخصیتونو په ګډون روانه میاشت په مسکو کې د یوې غونډې تابعانی ولیده. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د بن د کانفرنس په شان د یوې غونډې کوربه توپ ته چمتووالی شوه. طالبان هم وایي چې تر اوسه پورې د مسکو او انقرې په غونډو کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل
د مسکو د انقرې د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلې دي، تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ موضوع په رابطه څېړنې کوو، انشاءالله به وروسته د رابطه خپل موقف ووایو.
سره له دې چې د افغانستان حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا تر اوسه پورې د مسکو په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې، خو د دې شورا بیان وایي چې د افغانستان په سوله کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو رول ورته مهم ښکاري.
یو سولیز افغانستان د سیمه په ګټه دا او په یو سولیز افغانستان کې په سیمه کې ګڼ اقتصادي ترانزیتي او سوداګریز فرصتونه ایجاد شي. ټول د سیمه ټول هیوادونه به له دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي.
ټاکل شوی چې د مسکو غونډه په انقره کې د افغان مشرانو تر غونډې څخه باندې یو غونډه باندې یعنی د روان مارچ په 13 جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
کچیرته انټرنیټ لري د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې پرون د عوامي نېشنل ګوند غړي سره راټول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ بندیزونه او محدودیتونه یې وغندل. دوی ویل لکه چې پر تورخم او نورو لارو ویزې جبري شوي، د پښتنو ولسونو تګ راتګ ټکنی شوی او سوداګري هم کم شوی. په دې اړه پام کړئ د مشال د خبريال راپور ته.
د مارچ په لسمه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او کارکونانو د خیبر درې په لار ټول رکاوټونه لرې کړل او ماخام 15 بجې لنډ کوتل ته د لاریون په شکل کې راورسېدل او د تورخم لار ورته پولیسو په مکمله توګه تړلې وه او جلسه یې د تورخم په ځای په لنډ کوتل کې ترسره کړه.
خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار.
د لنډ کوتل بازار په بادشاہ خان چوکي دغه جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم کې د سختیو او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډیر رقم شوی.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2012 کې بزنس 2.5 بلین ډالرو او د کم چې تموا چې پنځو کالو کې مثال 2019 پورې بدا 2.5 بلین ډالر پزې 10 بلین ډالر تزي. خو په مې 2014 کې تورخم بند شو او کاروبار او روزګار یک دم پخکته پریوته. چې کوم ځای کې د پاکستان ټولې دنیا سره د تجارت شراب بره روانه ده، عمر حالاتو کې د پاکستان د افغانستان غاړې ته د تجارت شراب درې میسې تر رسیدلې ده، سلورې میسې تر رسیدلې ده. بس ما هغه افغانانو رونو چې کوم افغانستان کې اوسېدل، هغه به د صحت د پاره راتلل، د سہولیاتو د پاره، تعلیم د پاره راتلل، تجارت د پاره راتلل، صنعتکارۍ د پاره راتلل. نن هغه ټول مونږ اینو چې هغه بند دی. نو زمونږ دا مطالبه ده او دا سجیشن دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دی صنعتکاری تجارتکاری ټیکس نه فارغه کی، ډیوټي دې ته ختمه کی.
ایمل ولی خان په تورخم کې د گاډو مسافرو سمبالولو ادارې نېشنل لوجستیک سل د رویې په سرحدي سیمو کې په باړ لګولو او د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې لګول شو محدودیتونو باندې نیوکې وکړې.
وضاحت پکار دی چې د 2014 نه پس د دغه کانټا تار د لګېدو نه پس هغه اکټیویټیز زیات شوې دي، هغه کې کمې نه دی راغلي. په کوم بال لګېدلې دي زمنګ پیسې ولې ضایع کړې شوې او د هغه مقصد ولې د قام ته واضح نه کړې شو. موږ ټول عمر د کرخې نه اخوا دیخوا تک را تک بغیر د ویزې کړې دي. ستاسو پالیسی ده په ویزو په زور ازو. خو مهرباني دی وکي ملت افغانستان او ملت پاکستان چې د ویزو پالیسی دی آسان جوړ کی چې دا پښتانه تش تجارت نه خپل رشتہ دار ولا غم خادولا خپ آسان یو بل کرت رات شي.
د عوامي نېشنل ګوند باجوړ شیخ جنزاده هم په دې جلسه کې شریکو او دوی مشال ریډیو ته ویل چې په کار د افغانستان سره لګیدلې ټول لارې دی ورته خلاص کړل شي.
موږ ته چې کوم دې د باجوړ نه د وانا پورې څومره چې تاریخي لارې دي دا دي بندي کړې دي، زمنګ تک را تک دي بند کړې دي، زخمي څوک اخوا دي خواني شي راوړلې. نو موږ نن په دې غونډه کې کوم دې دا غوښتنه په کلک انداز کې دا ټول قام کو چې مهرباني وکړه د نو پاس کنڈو آزاد کا، لیٹے پاس آزاد کا، گاخی پاس آزاد کا، تور خم چکم دے 24 گھنٹے کلاو ساتا دلت تکلیفونه سوداګرو تو عام خلکو ته مور کوا.
د خیبر ډیپټی کمشنر دی جلسه تر سره کولو اجازه نو ورکړي او په یو نوټیفیکیشن کې ویلی وو چې د کورونا وایرس د کیسونو زیاتېدو لامل د داسې جلسې اجازه نشي ورکولای. د خیبر پولیسو په مختلفو چیک پوسټونو باندې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر کسان نیولی وو او تر شپې نه وخته پورې په تاڼو کې ایسار کړي وو چې ځنې پکې بیا پرې خودل شول او د دغه ګوند عہدیداران تور پورې کوي چې د دوی په کارکونانو پولیسو تشدد هم کړای. خود خیبر پولیسو دا تورونه رد کړي. د خیبر انتظامی او امنیتی چارواکی وایي چې د کورونا وایرس لومړی څپې په مهال یې د وفاقي حکومت په وینا تیر کال یعنی 2000 کې شپږو میاشتو لپاره د تورخم دروازه تړلې وه، خو اوس یې څلېرشت ساعته سوداګرۍ منصوبې لاندې تجارت لپاره خلاصه کړې. دوی وایي په 2016 کې یې د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او دغه ګام یې د امنیت خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې دا مهال په تورخم دروازه په هفته کې شپږ ورځې دواړو خواوو ولسي وګړي تګ راتګ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په خیبر پښتونخوا کې له اعتراض ورستنیګو په میدان وردګو کې یو بل اعتراض ده. دغلته د میدان وردګو یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ولایت په مرکز کې د برېښنایي تذکرو دفتر بیرته پرانستل شي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو له تیرې یوې میاشتې راهیسې د برېښنایي تذکرو د دفتر مخې ته د تحسن خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په دغو نویو تذکرو کې د ولایت له نوم سره چې اوس وردګ دی د میدان کلمه هم ورزیاته شي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
دا په میدان وردګو کې د یو شمیر هغه اعتراض کوونکو ژغونه دي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په دې ولایت کې د برېښنایي دسکرو د دفتر مخې ته د تاسون خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په یادو پیژند پاڼو کې دي د دې ولایت نوم میدان وردګ ولیکل سي. دولت تر اوسه پورې د دې اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. همدارنګه داسې کوم اقدام یې هم نه دی کړی چې په میدان ښار کې د برېښنایي دسکرو د ویش مرکز د هغو په مخ پرانیزي چې غواړي دا دسکرې واخلي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس شکیلا غنی له دولت غوښتنه کوي چې د قومونو د یووالي پر لور دې ګام اوچات کړي او رامنځته سوې ستونزې دې حل کړي.
تذکرو ته ضرورت لرو، معاش اخیستلو لپاره پس همان د میاشتې نه ټاکل شوی ده چې معاش به د معلمینو او مامورینو بغیر د الکترونیکي تذکرې نه نه ورکول کیږي. نو مشکلات فوق العاده زیات دي. خلکو مریضان شپخانو کې دي، د پاسپورت اخیستو لپاره الکترونیکي تذکرې ته ضرورت لري، خو متاسفانه چې موږ ولایت کې الکترونیکي تذکرې بندې دي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جواد هم ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنایي دسکرو د دفتر تړل کېدو ناروغان هم له ستونزو سره مخ کړي دي. دا خلک غواړي چې دولت په میدان وردګو کې د برېښنایي دسکرو د دفتر د پرانیستلو لپاره هر اقدام چې کولای شي ودی کړي او دا دفتر دې پرانیزي. هغه اعتراض کوونکي چې د برېښنایي دسکرو دفتر یې تړلی د هغو سړیو او ښځو غوښتنې پر ځای ګڼي چې وایي دا مرکز دې ورته پرانیستل سي څو خلک دسکرې واخلي، خو ټینګار کوي چې دولت هم د دې حق غوښتنې ومني. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین وایي د اعتراض کوونکو دا غوښتنې د دوی له واسه پورته دي او دوی په کابل کې چارواکو ته رسولې دي. موږ د اعتراض کوونکو غوښتنې په مرکز کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې سره شریکې کړې. د دې ادارې ویاندې نرګس مومند راته وویل د میدان وردګو د اعتراض کوونکو غوښتنې مو په رسمي ډول جمهوري ریاست ته استولې دي. نوموړی وایي د مترزونو د غوښتنو په اړه به ډیر ژر له جمهوري ریاست ځواب ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس پر را شوه دې ته چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. فریبا ظاهر ته به غوښ شو چې ځینی ورسپانې کتلې.
انډین ایکسپریس ورسپانې د افغان میرمنو قربانیو ته د درناوي په نامه یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي له طالبانو سره د سولې خبرو په ترڅ کې د ښځو د حقونو څخه تېرېدل به یو شاتګ وي. لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو غړي به په دوحې کې د سولې مذاکراتو پر میز د ښځو ازادیو او اساسي حقونو په اړه احتمالا ډېرې دعوې وکړي. په داسې حال کې چې د حقونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اساسي قانون کې ځای کړل شوی دی. انډین ایکسپریس لیکي د ښځو د اساسي حقونو او اساسي قانون څخه ملاتړ د دوحې په مذاکراتو کې د افغانستان د دولت پلاوی له ډېرو مهمو مسالو څخه دی. خو رسپانه لیکي چې د شوزو د حقونو په اړه د طالبانو تفسیر بل څه دی. طالبان ټینګار کوي چې شوزي باید د اسلامي شریعت سره سم له خپل حقونو او ازادیو څخه کار واخلي. ځینې شوزي بیا وایي چې د طالبانو د څرګندونی مشخصي نه دي. په نویو میلادي کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شوزي له کور بهر د کار او تعلیم له حقونو بې برخې وي. بریسبن ټایمز خبرونه بیا د یو افغان په ناغوښتون کې پاره لیکنه کړې چې د استرالیا په ستر محکمې کې د کډوالۍ اړوند قضیه د هغه واد د کډوالو چارو له وزیر څخه وګټله. په یو لیک کې د یوې نیټه نشټوالي لوی رول ولوباوه چې په محکمې کې د افغان په ناغوښتون کې پر وړاندې د استرالیا د کډوالو چارو وزیر پیټر داتن غوښتنه ناکامه سي. تما ود افغان له کوینزلند څخه بیرته ډیپورت سي. د دې مقاله لیکوال د افغان په ناغوښتون کې یوازې ای اف ایکس ولس نومولای چې په 2009 کال کې استرالیا ته رسیدلی او د هغه کال په وروستیو کې د خوندیتوب ویزه ورکړل سو. د افغان په 2014 کال کې یو بل کاسته د بدني زیان درسولو په جرم په وکاله باندې محکوم سو. د 2014 په جنوري کې د کډوالو چارو وزارت د یاد افغان ویزه لغوه کړه. د لیکوال په خبره افغان پناهغښتون کې ته په دې اړه د استول سوي لیک یو برخه لوستل سوي و او هغه دا چې د جرمي عمل لپاره ویزه لغوه سوي ده او د کولای سي پاتې وشتو ورځو کې د ویزه د بیرته راګرځولو لپاره د استرالیا سرحدي پولیسو ته غوښتن لیک ورکړي. که څه هم د لیکوال په خبره د لیک رسمي تر سره سوي خو د محکمې اسناد شي چې افغان پناهغښتون کې ظاهرا د لیک په محتوا نه دی پوهیدلې. د بریسبن ټایمز په دې مقاله کې راغلي چې د دې هلک زبه هزارګي و او ماته انګلیسي جبه ویلا. په انګلیسي ژبه د لیک لوست په هي محدود و او هم د طالب وسلوالو د جګړو لقبل له یو ډول رواني ناروغي هم کړی ده. د زندانیانو د حقوقي خدماتو څنګ د کډوالو چارو وزارت ویلي چې د ویزه د لغوه کېدو لیک له سره واستوي خو وزارت له دې کار ډډه کوله ځکه لمړنۍ لیک قانوني باله. د محکمې د پریکړې یو عمده برخه دا و چې د کستاته وشتو ورځې ټاکل شوی وي چې باید د ویزه د بیرته راګرځولو لپاره غوښتنه کړې وای خو دقیقه نیټه یې نه وښودلې. لیکوال په دې مقاله کې اشاره کړی چې په دې ډول قضیه کې وزارت باید دا څرګنده کړي وای چې یاد افغان دی د لیک تر لاسه کېدو لپاره په اته وشتو ورځو کې غوښتنلیک بیا وسپاري.
اوس هم راځو د افغانستان د تاوتریخوالي او ناامنیو اړوند یوې موضوع ته. او هغه هم دا چې په افغانستان کې د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز وایي په تیر یو کال کې د خزینه خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سل پیښې ثبت کړي چې شلې د هیواد په پلازمینه کابل کې دي. دغه مرکز مسولینو په کابل کې یوې خبري ناشته ته ویل د کورونا وایروس هم د خزینه خبريالانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی چې له عمله دا مهال شاوخوا له شلو زیاتې خبريالانې په کورونو ناستې دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په افغانستان کې خبريالي ټولو ته سخت کار خو ښځو ته د نارینه په نسبت ډیر سخت دی. په هرات کې حسینه عظیمی او په کابل کې سونیا اکبری وای په افغانستان کې خبريالي په یوې ستونزمنې حرفه اوښتی ده.
دا چې یو خبرنگار په مرګ باندې تهدید شي خپله شکه چې د هغه په روح روانم بد اغیزه کوي. د دې بایسکی چې د دوی د ژوند او د دوی د کاروبار پر کیفیت باندې زخت ډیر منفي اغیز ولري او د دې بایسکی چې دوی د خپل د کار څخه پلاس وخت بهیل لرو او د ان شاء الله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي. د ورستي وختونو کې موږ د دې شاهدان یو چې په ډیری ولایتونو کې مرکز کابل کې انجونی وژل شو موږ ته هم یو ویره پیدا کړی دا موږ خپل کارونه په ډاډه ځر باندې نشو کولای. از موږ یوازینی غوښتنه ده چې د غشتګو خونه چې د انجونو پر وړاندې او بیا په ټوله کې د ټولو خبريالانو پر وړاندې راپورته شوه دي د غوښونو ته د پایټ کې کې د خبريالانو ژوند خوندې کړي.
د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناشته ته په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې روان ستونزمن وضعیت بیان کړ. دغه مرکز وویل امنیتي ګواښونه، هدفي وژنې، د کرونا وایرس خپرېدل او د سولې روانو خبرو اترو خبريالانو په تیره خزینه هغه تر اغیز لاندې راوستې دي. د دغه مرکز مسؤل فریدین اگزاد وویل د وروستیو نامیو له امله له لسو ډیرې خبریالانې د ولایت پریښودو او له دې شمیرې ډیرې د هیواد پریښودو ته اړې شوې دي. دی وویل په وروستیو دریو څلورو میاشتو کې څلور خبریالانې یا د رسنیو کارکوونکي وژل شوي. دا څه پیغام لرلی شي؟ د دې ترڅنګ مو ډیر خبريالان ووژل شو. په خوشنۍ سره چې 1399 مریض کال مو د ستونزو او ګواښونو ډک وو. د خزینه خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبان دي سل قضیې ثبت شوي چې یوشت په مرکز کې مرمن نگزاد وویل تر اوسه د خبریالانو د وژنو قضیو ته بشپړ رسیدنه نه ده شوې. د ټینګار وکړ چې د دغه وژنو عاملین د ډیر ژر معلومه ودی نیول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان د دغه اندېښنو په اړه وویل
نسبت رسیدگی به قضایای خشونت و تهدید علیه خبرنگاران
د خبریالانو په وړاندې مو د تاوتریخوالي قضیو تر رسیدنه کړي. یو شمېر قضیې تر کشف لاندې دي چې عاملین مو لانه دي نیولې. زموږ د کشفي ځواکونو هڅه ده چې دغه هدف ته ورسیږو. موږ هڅه کوو د خبریالانو اندېښنو ته ځواب ووایو.
د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وویل لدې هم اندېښمن دی چې خزینه خبریالانې د سولې د خبرو اترو قرباني نه شي او پر لاسته راوړنو یې معامله ونه شي. خو حکومت تل د ښځو د لاسته راوړنو او د بیان د ازادۍ پر خوندیتوب ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه خبرونه لرو، یو هم د بشري او اساسي حقوقو او بل هم ژوند په شیبو کې. خو تر مخ کې پام وکړئ یو بل راپور ته. په کابل کې پرون د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د دغه کمپاین په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د 20 میلیونه نیالګیو د کینولو خبره کوي. خو د چاپیریال ساتنې فعالان بیا وایي خلک هم باید د چاپیریال په زرغونولو کې خپل رول ولوبوي، نیالګي کینوي او هغه چې کینولي وی پالي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل د مسلم غونډې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دغه کمپاین په لړۍ کې به په ټول افغانستان کې 20 میلیونه نیالګي کښېنول سي. د دې ادارې مشر کاظم همایون
تاکید اداري ملي حفاظت محیط زیست بشتر
د چاپیریال ساتنې ادارې ټینګار زیات تر د نیالګیو کې نولو پر ساتنه دی چې موږ یې پر څارنه هم مسؤل یو. په هغه صورت کې چې د کرنې وزارت او سیمه ییزو ارګانونو ادارې یې په ولایتونو او د کابل ښاروالۍ یې په ښار کې له ساتنې په سمه توګه مدیریت ونه کړي، زموږ ټیمونه به یې په دوامداره توګه وڅاري او جمهوري ریاست او نورو اړوند ادارو ته به یې راپورونه ورکړو.
گزارش خدای را هم کوي.
شاغلی اماین وای تیر کال په ټول هیواد کې د نیالګي د کښنولو کمپاین په لړۍ کې 20 میلیونه نیالګي کښنول سوی و. دا فداسیال کې د چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټول دولتي ادارو ته د نیالګي د کښنولو پاړه یو حکم صادر کړی دی. محمد اشرف غنی په دغه حکم کې د وزارتونو او په مرکز او ولایتونو کې دولتي ادارو مسولینو ته دند سپارل دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې اړوند شاروالۍ سره په همغږي د نیالګي د کرولو کمپاین هر کال د کپ په شلمه نیټه د نیالګي په کرولو سره رسمان پیل کړي. شاغلی غنی په مرکز او ولایتونو کې د ملکی او نظامی تعلیمی او تحصیلی موسسو په ګډون وزارتونه او دولتي ادارې مکلف کړي چې په دغه ملي کمپاین کې ګډون وکړي. خو یو شمیر خلک سره لدی چې دغه کمپاین پیلې ده مهمه او مثبت بولی، ټینګار کوي چې د دولت ترڅنګ عام وګړیم باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د نیالګیو کښېنولو ترڅنګ د پالنه هم جدي وګڼي. د کابل شهر اوسیدونکو عبدالله احمد زی ازادي راډیو ته وویل
باید ولسونه د افغانستان وګړي تر هر څه وړاندې په دې برخه کې ډیر متوجه شي او د ځان لپاره د افغانستان لپاره یو نالګی کینوي تر څو موږ کولای شو په راتلونکو کې یو ښه زرغون افغانستان ولرو. دا به هم زمونږ راتلونکو نسل ته پیغام ورسوي او هم به د هیواد په زرغونتیا کې موږ سره مرسته وکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وژما بارکزي هم په دې اړه ټینګار کوي.
کچیرته د هواد ار یو غړی یو یو ونه خپل کور په مخ کې یامداسې په نور ځایونو کې کینوي، نو دا خو معلومه خبره چې یو به مونږ پاکه هوا ولرو، بل به مونږ سرسبز او ښایسته افغانستان ولرو.
دی وای کچیر هر کال ټول د نیالګیو په کمپاین کې برخه واخلي او خپل وانډا دا کړی، تر څو راتلونکو کلونو کې به د هیواد د ککړتیا او د هوا ستونزې تر ډیره هواره سوي وي. په جاره په تیرو کلونو کې نیو کې دا وی چې نیالګی کښنول کېږي خو پالنه یې سمه نه کېږي، ډیرو ته اوبه نه رسېږي چې لامل یې وچیږي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
لدی سره ورورو د خبرونه دویمه نیمایي ته ورسېدو. د سهار 8:30 بجې شوې په مکړی د خبرونو لنډیست. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پاوز له لوی درسي سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پاوز په یو خبر پاڼه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې تر څنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري پرون په یو خبر پاڼه کې دا خبره شوې ده. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې ویلي و چې په کابل کې د کاغذي تذکرو ویش بند کړی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړ. بلورته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې 26 افغانان په یو چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږدول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهم ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 300 منډې جوړې کړې وې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنجشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابو ظبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلای شئ، پاتې د ازادي رادیو ډاٹ کام. مخکې لدی چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکو، یو سیمایزه موضوع راخلو. د بشري حقوقو ټولنو او یو شمیر مدني ټولنو د ایران له حکومت او نړیوالو وغوښتل چې په ایران کې د وی خیریه موسسې پر ضد محکمې د حکم په وړاندې ودرېږي. دوی ویلي چې پر ایران فشار راوړي چې د محکمې حکم بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ، د اسمت ساروان راپورته او ورپسې هم دوه اونیس پروګرامونه مهیروي، د اساسي او بشري حقونو او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ او څوارلس نورو حکومتي ادارو د ایران له حکومت او غوښتل چې فورا د هغې غیر حکومتي مؤسسې پر ضد د محکمې حکم بیرته واخلي چې په دغه هیواد کې د بېوسلۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دوی د دې مؤسسې پر ضد د محکمې طریقه پر خپلواکو مؤسسو یو نوی برید بللی دی. د بشری حقوقو او مدني ټولنو مؤسسو په یو ګډ بیان کې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمیشتر، د بشری حقوقو د شورا له غړو هیوادونو او له اقتصادي او ټولنیز شورا هم غوښتي چې دا موضوع د ایران له حکومت سره مطرح کړي او د دې ډول اقداماتو د درولو لپاره پر فشار راوړي، ځکه چې په ایران کې له مخکې څخه مدني فعالیتونه محدود دي. له هغه حکم سره سم چې تیره اونۍ په رسنوي کې خپور شو، ایرانی محکمې د ایران د کورنیو چارو وزارت د دې ارزونې ملاتړ کړی چې د امام علي د محصلانو خیریه مؤسسې له خپل اصلي ماموریت سرغړونه کړې او د مذهبي عقایدو سپکاوی کړی دی. د وزارت د سند په توګه د امام علي د محصلانو مؤسسې له لوري هغه بیان ته اشاره کړې چې د 1919 د نومبر د اعتراضونو له بې رحمانه ځپل کېدو وروسته یې خبر کړی وو. د امام علي د محصلانو مؤسسې په یو بیان کې ویلي محکمې د ایراني چارواکو له لوري د دې مؤسسې خلاف له کلونو فشار وروسته دا پریکړه کړې ده. د مؤسسې په چیرو شلو کلونو کې د ټولنې له محرومو خلکو سره مرستې کړې دي. دوی همداراز ویلي چې د دې مؤسس د 2000 شلم په جولای کې ونیول شو او د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس پس پکاوی تورن شو. نوموړی د همغه کال په اکتوبر کې خوشی شو. د ایران سختریزو په وروستیو کلونو کې د خیریه مؤسسه تورنه کړه چې له خیریه چارو څخه د اسلامي جمهوریت د بدنامولو لپاره ناوړه استفاده کوي او د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو لپاره کار کوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا دې کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان څنګ له مشر خاغلی نجیب الله ببرکزی زدران سره غږیږو. زدران صاحب، دا چې په افغانستان کې جګړه ده اوس،